خوانیز بهیر د شاوخوا و زرخون کل خوا پر مخ بیول کیگی.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتاته
د سهار شپګ نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته. د طالبانو د حکومت امنیتي مسولان وایي د کابل په لویدیز کې د پنجشنبې ماښام په 14 کې دوه تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویاند خالد زدران رسنوی ته ویلي 14 د شتبرچی سیمه کې شوي. عیني شاهدانو ویلي 14 د ورزشي کلب مخې ته شوې ده. تر اوسه د 14 څرنګوالی معلوم نه دی او مسؤلیت هم کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. د کابل په دشتبرچی سیمه کې چې تر ډېره شیا میشته سیمه ده، تر دې وړاندې د ورته بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې منلی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په افغانستان کې د قابلو د روزنې د یو پروګرام خبر ورکړی دی. دغه بنسټ پرون په خپل اکس پاڼه لیکلي چې د دې پروګرام هدف د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې راټیټول دي. د خبر په دوام کې راغلی دي چې په دغه پروګرام کې اتیا ځوانې میرمنې روزنه ترلاسه کوي چې د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کار وکړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ اداره اوچا وایي استرالیا د هرات زلزله ځپلو ته د 1 میلیون استرالیایي ډالرو نوره مرسته برابروي. اوکراین د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې غواړي د کوپیانسک ښار له نږدې سیمو څخه سلګونه ماشومان تخلیه کړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیې پر دغې سیمې بریدونه ډېر کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې د حماس وسلوالې ډلې یو پلاوی موسکو ته تللی چې له روسي چارواکو سره د غزې پر وضعیت خبرې وکړي.
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه میومنه. په دې خبرونه کې ټول وګړو ته یو رنګ د سفر په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې لمون سره میلمه دی حقوق پوه سبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې ډیره زیاته مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړ. روزو خبرونه ته په پایل کې درته وایي چې سفر کول څنګه دي او څوک حق لري.
سفر کول دا دی وګړو اساسي حقوق له جملې نه راځي چې په نړیواله کچه باندې په ملي کچه د افغانستان اساسي قانون په دې باره کې بحث کړی دی. نه د شمه ماده کې په مشخصه توګه ویلي دي چې هر وګړی حق لري چې سفر وکړي، هلته مسکن اختیار کړي، یعنی د افغانستان سر تا سر، او د دې تر څنګه د افغانستان نه بهر سفر وکړي او بیرته راشي. او حتی دا هم ویل کېږي چې دولت مکلفه ده چې د افغانانو له حقوقو نه دفاع وکړي بهر نه. د دې تر څنګه په نړیواله کچه د بشر د حقوقو په نړیوالې اعلامیه کې د سفر کولو حق که یو چا ژوند په خطر کې کېږي د مهاجرت حق ده. یعنې داسې ویل شوي دي چې هر وګړی کولی شي چې هرې ګوښې ته د دنیا پرته له هېڅ محدودیته که چېرته ژوند په خطر کې لاړ شي، هغه چې رسمي اوسي هغه په سفر باندې. همدغه رقم نور کنوانسیونونه او اسناد په ټوله کې د دې مسلې د تضمین لپاره شتون لري، او حق د سفر یو د اساسي حقوقو له جملې نه نیولی ده. خصوصا کله چې بحث د ګلوبلایزیشن را مطرح شو د نړۍ په سطحه باندې، نن سبا خو نړۍ ډېره سره رانږدې شوله، نو اوس هر څه باندې سفر باندې چرخیږي. هر څوک کولی شي هرې خواته سفر وکړي. ډېر زیات سهولتونه برابر شوي دي او د نړۍ په سطحه باندې، او ډېر مختلفه ځایونه کې لکه د دوبۍ کې چې یو مرکز جوړ شو چې د هرې ګوښې نه د دنیا خلک راځي، ترکیه کې مثلا تر ټولو ستر هوایي میدان جوړ شو، همدغه رقم سره په نورو ځایونو کې مثلا په خپله په امریکا که ډېر خلک سفر کوي هر خوانه. نو دا یو مسله ده چې یو معموله موضوع ده، او دا په دې حق له هیڅ
یو موضوع بله چې په دې وروستیو کې راولاړه سوې ده، هغه په افغانستان کې د میرمنو لپاره سفر کول دي. موږ او تاسو شاهدان یاستو چې څه موده وړاندې یو شمېر نجونو غوښتل سفر وکړي د تحصیل لپاره بهر ولاړې سي. دوی په افغانستان کې د کابل هوایي ډګر څخه بیرته وګرځول سولې. په همدې حال کې بیا لیدل کېږي چې یو شمېر ښځینه کله چې له بهر نه افغانستان ته سفر کوي، یو شمېر ته اجازه ورکول کېږي، بې محرمه یو شمېر ته نه ورکول کېږي. دوی دلایل دا ګڼي چې مثلا فلانی خارجي پاسپورت لري، هغه کولی سي، یو څوک په افغاني پاسپورټ نه سي کولی. له بلې خوا اوږدو جګړو ګڼ شمېر ښځې بې وروره کړي، بې پلاره کړي، بې مېړه کړي. دوی محرم نه لري چې هغوی له ځان سره وګرځوي، او دوی مجبوره دي سفر وکړي، له یو ځای نه بل ځای لاړې سي. په دې هکله تاسو څه وایئ؟ څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېږي؟
ګورئ، له حقوقي اړخه خو هغه اصل په اساسي قانون کې دا ده چې یو ښځې د قانون په مقابل کې د یو رقم یا مساوي حقوق او امتیازات نه برخورداره دي. دلته مسله دا ده چې دا بحث سیاسي ده. دلته هغه خپلو نورو اهدافو ته زمینه ورسوي، دا هغسې یو بهانې کوي. شریعت کې صحیح ده بحث د محرم شته ده، خو هغه شرایط خاص دي د سفر لپاره. یعنې داسې نه ده چې بیا خصوصا چې د ضرورت مسله مطرح وسي د هر څه جواب ورکوي. شریعت داسې نه ده چې مثلا یو شی مطلقه بند کړي. که د محرم مسله مطرح شوې ده، دا خو داسې نه ده چې د ضرورت اساس وسي، یو څوک نشي کولی خصوصا په دې زمانه کې. نو هغه یعنی شرعي ممانعت دې مسلې ته نشته، نه هم حقوقي او قانوني ممانعت شته ده. فقط مسله دا ده چې دا د دې لپاره چې استفاده وشي، غلطه استفاده وشي، له دې نه یو فشار راوړل شي په نړیواله سطحه باندې چې مثلا هغه د موږ او تاسو ده د طبیعت اصل د وینې پر بنسټ ده. د افغانستان وسي هغه د افغانستان ده، او هغه لکه د عادي وګړي هغه ټول حقوقونه برخورداره ده. مهمه مسله خو همدغه ده چې که د شرعي لحاظ نه د محرمیت مسله مطرح کېږي، د هغې کې پاسپورت ځای نه لري. یعنی هغه به بیا یو رقم، خو په شریعت کې هم داسې نه دي لکه دوی چې وایي. او مسله د مساوات ډېره مهمه ده. که هر څوک یعنی افغانستان ته ځي یا له افغانستان نه بهر ځي، حق لري چې پرته له هېڅ قید و شرطه له دې حق نه استفاده وکړي او لاړ شي. او دا څرګندونې په خپل ذات کې طبیعي زامیز څرګندونې دي، او دا هېڅ نوه شرعي او حقوقي اساس نه لري، فقط سیاسی موارد دي چې دوی ته استفاده کېږي. هو موږ شاهدان یستو چې ځینې نجونې چې هغوی د خپل د تحصیل د حق نه په استفاده چې یو اساسي حق ده، د سفر له حقه استفاده کوله چې دا بل اساسي حق ده. نو دا خو موږ تاسو شاهدان یستو چې نن سبا طالبانو نجونې د یو شرعي حق نه چې هغه د تعلیم حق د محرومیت رامنځته کړی ده، پرته له دې چې هېڅ نوه مانع دلیل ورته شتون ولري، او د دې تر څنګه بیا سفر باندې بندیز کول، نو دا خو واضح خبره ده چې د دوی په حقوقو تیری ده او نقض ده د دوی د اساسي حقوقو. نو بناً په اصولو کې ستونزه نشته، نه په ملي کچه، نه په شریعت کې، او نه هم په نړیوالو اصولو باندې. فقط بحث په سیاسي ارادو باندې ده چې څه رقم د دې حق نه د خپل د دې حاکمیت نه څه رقم ناوړه استفاده کوي تر څو دا فشار وارد کړي ښځو باندې چې په مقابل کې نړیوال دفاع کړي، چې مثلا د دوی غوښتنو ته غاړه کېږي یا به نور هر هدف چې لري. خو په هر حالت کې موږ ورته نقض د دې حقوقو ویلی شو، په دې کې غاړه هم بندېږي په اخروي لحاظ او په دنیوي لحاظ باندې هم مسؤلیت لري.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس راځو دې ته چې په خپله د سفر کولو په ګټو باندې خبرې کوو. مسافرات کوم څه سړی ته ورزده کوي چې هغه په خپل هیواد کې ته نسي زده کولی؟
ډېره مهمه مسله هم دغه ده. ګورئ، رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث ده، وایي تاسو علم زده کړئ ولو که په چین کې اوسئ. پس دا ده چې سفر کول د نن سبا په اوسنۍ نړۍ کې ډېر یو مهمه مسله ده. که یو څوک داسې څو کتابه ولولي، هغومره یې تجربه نه پورته کېږي، هغومره پوهه نشي پیدا کولی، مګر دا چې یو سفر وکړي. اقتصاد د پیاوړتیا لپاره، د تجارت د رونق لپاره، په ژوند کې د تغییر لپاره، او بیا د خدای تعالی حکم دا ده چې تاسو دغه مځکه چې ما پیدا کړې ده په دې مځکه کې تاسو وګرځئ څومره چې کولی شئ. په سفر کې تجربې ډیریږي، زده کړه را پیدا کیږي او پرمختګ کیږي. بیرته مثلا که د سفر زمینه محصلینو ته مساعده شي، بهر کې زده کړه وکړي، هغه ستانداردونه چې په بهر کې دي خصوصا اروپا یا امریکا یا نورو هیوادونو کې د زده کړې، نو که د موږ افغانان د دې نه په استفادې زده کړه په بهر کې وکړي، بیرته په وطن کې ترې استفاده وکړي، اوس نن سبا وګورې موږ تاسو د خوشتپې د کانال د پرانیستې شاهدان یستو، اوبه راغلې، داسې ځایو ته اوبه راغلې چې هلته په عمر کې هم اوبه نه وې تللې. دا د چا له برکته وي؟ دا خو د همدغه انجینرانو له برکته وي. انجینر خو درس ویلی، زه یقین لرم چې په دې کې ډېر داسې انجینران ول چې بهر درسونه ویلي ول او دغسې غټه پروژه یې مخته بوتله. همدغه رقم که یو عادي مریض د موږ تداوي کېږي، همدغه رقم که هر څه کېږي. نن سبا د دنیا ډېر پرمختللي هیوادونه د تحصیل لپاره خلک استوي نورو هیوادونو ته، دا یو معموله مسله ده. همدغه رقم خلک د سفر د خلکو لپاره یو اصل ګرځېدلی ده، په استفادې باندې ډېرې زده کړې کوي. که چېرته دلته محرومیت رامنځته کېږي، محدودیت رامنځته کېږي، طبعا د دغو اقتصادي پرمختیا، د دغه تجاربو، د دغه ځایونو چې ویني یې، له دغه نه محرومه کېږي. کاشکې چې د اوسني اسلامي امارات دغه چارواکي وکړی شي سفر کې هر خواته ولاړ شي، هغو باندې چې محدودیت نشته، چې هغوی لږ سره پوه شي، زده کړي چې دغه ژوند څه شته وایي، د پرمختګ څه معنا لري، د خلک ولې ښه ژوند کوي، ولې په ښو ستانداردونو ژوند کوي، په ښه کوالټي باندې ژوند کوي. زه فکر کوم چې کېدای شي چې دوی په اذهانو کې تغییر راشي، او یقینا چې راځي، ځکه یوه غټه ستونزه د جهالت ستونزه ده، ناپوهي دا ډېرې غټې ستونزې راولاړوي. نو لازمه ده، ډېره لازمه ده چې په دې حکله باندې خاص تدابیر، خاص سهولتونه وشي، او هغه سهولت د ښځینه او نارینه و فرق باید نه وسي، بلکې ټولو ته باید فرصت برابر شي. ګورې دغه د محرمیت او د دې په ارتباط باندې که دغه د که څوک یو اخلاقي کار یا جرم یو چه یو خلاف کار کوي، هغه موارد په حقوقي لحاظ باندې معلوم دي، په شرعي لحاظ معلوم دي چې څوک یې وکړي. پرته له هغې نه نو نور خو برات زمه په اصلي حالت د اشخاص بېګناه دي ټول، مګر دا چې حکم د قانون وسي، مګر چې قانون یو جرم ګڼلی وسي، او بیا هغه پروسه یې بېله ده. یعنې په عادي لحاظ باندې ټول د دې حقوقو نه برخورداره دي، سفر وکړي، خپل په ژوند کې تغییر راولي.
بله، که دا وایي چې کله یو څوک اراده لري چې سفر وکړي، خپل کړه وړه څه رقم تنظیم کړي، له مخکې څه رقم پلان ځان ته جوړ کړي، د سفر په وخت کې کوم کارونه وکړي چې هغه سفر مفید تمام شي؟
ما د افغانستان په سفر تقریبا 13 ولایتونو ته ما سفر کړی، او ما افغانستان تر یو حده پورې پیژندلی، خلک مې پیژندلي دي، ډېر سوالونه ما ته راحل شوي دي، د مونږ جغرافیا، د مونږ خلک، د مونږ هغه څه چې لرو هغه ما په سترګو لیدلي، هغه په سترګو لیدل او د نسبت دې ته چې په کتابونو کې لولي، په مکتب او پوهنتون کې لولي، ډېر فرق کوي. د دې تر څنګه د مختلفو هیوادونو ته مې سفر کړی ده، یا مثلا زه چې دغه امریکې متحده ایالاتو کې یم، کم تر کمه 10 ایالاتو ته زه تللی یم، او ما ډېر څه زده کړي دي. نو سفر لپاره اصلي خو مهمه مسله دا ده، سړی باید یو هدف ولري. هدف فرق کوي، ځینې خلک یوازې د چکر لپاره ځي، ځینې مثلا رسمي کارونه دي، چې ما معمولا په رسمي مسایلو باندې زه تللی یم، په خیریه کارونو باندې زه تللی یم. مثلا زه د یو خیریه نهاد چې افغانستان کې د ښځو لپاره د تعلیم زمینه مساعده ول، از د هغه یو نړیوال نهاد د هغه د بورد غړی وم، او په دې کې به ما ډېر سفرونه کول هغې خواته، او هلته د ما هدف بیا مشخصه ول چې زه کوم هدف لپاره تلم. خو ډېره مهمه مسله دا ده چې که څوک غواړي سفر وکړي، اول خو سفر باید وکړي، چې چا چې توان وسي سفر باید وکړي. که هغه داسې سفر وسي چې مثلا هدف پکې یو اسلامی فریضه د ادا کول اوسی، لکه د حج مبارک سفر، چې دا خو فرض ده پر ټولو باندې، د دې لپاره پوهه په کار ده، لازمه پوهه په کار ده، هغه معلومات او د دې تر څنګه د هغه لازم عبادت و هغه چې دي، هغه هدف ده، او هغه کې ډېر څه سره زده کوي. د دې تر څنګه که مثلا په نورو یو څوک د تجارت لپاره سفر کوي، ډېره مهمه مسله د ما په آن دا ده چې سړی باید یو عملیاتي پلان یا داسې یو برنامه چې تر څو بیرته راځي دا باید نوشته شوی د ځان سره ولري، ځکه سفر کول که لازمه آمادګي نه وسي بیا له غټو ستونزو سره مخامخېږي. یعنې نن سبا د سفر په ارتباط د نورې دنیا په سطحه دومره له دغې نوې ټکنالوژۍ نه په استفاده باندې دومره پرمختګونه شوي دي که یو څوک مثلا غواړي له امریکې نه، چین یا جاپان افغان یا نور هیوادونو ته سفر وکړي ټول خبرې په آنلاین باندې وسی، یعنی تر دې حد پورې چې مثلا کده زی یو رستوران کې غواړي ډوډۍ وخوري هغه مینیو دا اوس سانته انتخابوي چې زما مثلا یا میاشت وروسته زما فلانی رستوران کې به ډوډۍ خورم خو زما ډوډۍ به دغه شی وسی. د هوټل ریزرویشن مثلا د ټکټ د تیاری دې ته ورته دا په خپله یو منیجمنت ته ضرورت لري، او هغه چې مثلا پرته له معلوماتو سفر کوي هغه حتمي له ستونزو سره مخامخېږي او هغه بهبن سفر نه لذت نه اخلي. دې تر څنګه مهمه دا ده چې څوک چې لیکنه کولی شي لوستي کسان هغوی دې ولیکي له سفر نه د خپل د خاطراتو د خپل هغه څه چې ویني په سترګو مثلا په سفر کې، ځکه آخر د سفر کې چې بیرته راګرځي که هغه په رسمي بڼه وسي که په یو مذهبي مسله وسي که تجارت وسي که سیاحت و چکر وسي، نو لازمه ده چې له هغه نه باید زده کړه وکړي او بیرته د خلکو ته دده په دې ګټو په باره کې ووایي، ځکه چې واقعا نن سبا د سفر مسله یوه ډېره مهمه مسله شوې ده او ډېر زیات سهولتونه دي په دې هکله. او ښه سهولت دا ده چې که یو څوک در وادي تلیفون ولري سمارټ تلیفون او دا ګوګل سره وصل وسي انټرنټ سره وصل وسي ډېر زیات سهولتونه اوس برابر دي د سفر لپاره، هغه ټول معلومات چې لازمه وسي هغه ټول ترلاسه کوي. یعنې دې ته لازمه نه ده چې څوک مثلا ښځه وسي یا تنه وسي او څوک حتی سواد کم وسي، یعنې ډېرو شیانو ته دا فرصتونه امکانات شته. فقط مهمه مسله دا ده چې یو خاصه برنامه ورته ولري تر څو که څوک غواړي سفر وکړي.
بله مصباح صاحب، په آخر کې به دې ته راسو چې دامګړۍ په افغانستان کې میرمنې د سفر حق نه لري او دوی غواړي سفر وکړي، اکثر ته امکانات هم برابر دي، مګر دوی داسې نسي کوی سفر وکړي، یو ډول ناهیلۍ سره مخ دي، یو ډول ناامیدۍ سره مخ دي. دوی ته به په آخره یو څه ډاډ د تاسو لخوا وړاندې کړو، او بله دا چې حاکم نظام ته تاسو څه وایه چې یعنی تاسې خلک تر دې اندازې په تنګ کړي قید کړي دي چې دغو سفر په اسانه چاته نه برابرېږي چې یو چیرې سفر وکړه په تیرې د افغانستان خلکو ته په ډېر مشکل ځان ته سفر برابروي، بیا تاسو دغه مخه نیسئ، بیا هغه نه پرېږدي چې لاړ شي. حاکم نظام ته به څه ولرئ او په افغانستان کې میرمنو ته به څه ډاډ ولرئ؟
افغانستان میرمنو ته خو چې دغه ګچ د ډېر وخت قرباني ته دغه سیاسي سلیقو شوي دي، زه د الله تعالی له دربار نه ورته اجر غواړم، خو د دې تر څنګه زه غواړم دا ډاډ ورکړم ورته چې کومې څرګندونې چې د مثلا د طالبانو له خوا نه یا د ځینو تاریخ فکره اشخاصو له خوا نه د شریعت پر نامه باندې کېږي دا سمې نه دي. دوی ته هیڅ مشکل نشته، دوی کولی شي سفر وکړي. هغه جرمي بحث مخکې مخکې ویلي هغه بېله مسله ده، یقین لرم د افغانستان ښځې با عفت ښځې دي، با غیرت ښځې دي، او هغه دا څنګه ځانونه وساتي دې کې هېڅ د سوال ځای نشته ده. نو دوی دې د اوس لپاره چې د کومو محدودیتونو سره چې دوی مخامخ دي، چې مثلا پارک ته دې نه ځي، مثلا نارایشگاه ته دې نه ځي، مثلا حمام ته دې نه ځي، دې ته ورته دا شیان چې دا ټول شرعي اساس نه لري، بلکې دا فقط سلیقوي او سیاسي ستونزې دي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ په سطحه باندې هیڅ داسې یو اسلامي هیواد موږ نه وینو چې داسې یو څه یې کړي، بلکې د اسلام تاکید ډېر په ښځې او په ماشوم باندې ده. نو دا مسله ده. د دې تر څنګه غوښتنې دي شته حاکم ډل نظام نه ده چې که دوی غواړي چې په لومړي قدم کې که دوی غواړي چې دا مشروعیت د خپل تکمیل کی سامی کی لکه دوی مشروعیت دا اوس له ستونزو سره مخامخ ده. نو دوی دې له وګړو سره رابطه ونیسي. وګړي څوک دي؟ خو له نیمایي زیات چې دي ښځینه دي، د هغې تر څنګ مثلا د ماشومان دي. اوس دوی ته دغه سهولتونه ور برابر کړي د ښځو د تعلیم لپاره، د ښځو د کار لپاره، ښځو ته دغه لازمه سهولتونه صحیح ده. شریعت په چوکاټ کې، شریعت په چوکاټ کې له پخوا هم و، هېڅ کله افغانستان کې شریعت نه خلاف چې نه دي شوي. هغه بعضې رژیمونه که یو کار کړی هغه ډېره محدوده فیصدي وه. په افغانستان ده نو باز ځینې کسان شته دي چې هغوی داسې شریعت ته ډېر زیات پابنده نه دي، هغه فیصدي ډېره کمه ده، هغه اصلي افغانان نه دي. نو خیر خدا ده چې افغانان یعنی مخکې هم مسلمانان بله، اسلامي شریعت احکام د کورنیو په سطحه، د اشخاصو په سطحه، دا ټولو په اذهان کې پاتې ده. پدې کې هیڅ هیڅ خبره نشته ده. تجدید نظر وکړي او پریږدي چې د مونږ خویندې وکړای شي سهم ولري په ټولو مواردو کې. ازادیانې هغه لازمې ازادیانې ولري تر څو د دغه شته ناورین سره چې ورس مخامخ دي د دې نه را خلاص شي او دا ستونزې را حل شي. او دا په داسې حال کې ده چې په دې رقم سره چې دوی اوس روان دي د دې کې نتیجه نه ورکوي. اول تر ټولو ستر تاوان هم دوی ته ده. مثلا د کار په ارتباط باندې په ټولې دنیا په سطح باندې دا ثابته ده چې نفوس د ښځو له نارینه نه حتی ډېر ده. اوس یو نجلۍ چې په دغه ځوانۍ عمر کې اوسي د دوی انرژي دا په خپله ډېره غټه مسله ده. دوی کار کوي. یعنی زه په یقین سره ویلی شم چې ښځینه له نارینه نه ډېر په سلیقې او ډېر قوي او ډېر زیات زحمت کشه دي او ډېر کار کوي، سخت کار کوي. نو د دوی کار کول د اقتصاد رشت کې د دوی کار کول دوی ته د مالیې په ورکولو کې بیرته کې چې دوی د خپل کورنۍ خپل ماشومان سم د کورنۍ په اقتصاد کې په ټوله کې د مملکت مختلفو څانګو کې د پرمختګ یو عمده عامل همدوی دي. نو اوس ګورې د مونږ اوسني حاکمان له یوې خوا همدا ناری وهي چې مثلا نړیوال د کومک وکړي، نړیوال سره د اړیکه اوسو، کومک دې وشي، مثلا زلزله کېږي، مثلا یو بل یو افت راځي، کومک وړي. او له بلې خوا نه د هغه ښځینه چې انرژي لري، سواد هم لري، کار کولی شي، هغوی مثلا په کور کې نولي دي، په یواز کې دي، بېسواده بېسواده د مدرسې ملایم راوستي دي چې هغه په موارد واسطه پوهېږي. یعنی سر سر مونږ په تاوان کې یو د دې فورمول پر بنسټ باندې. او دې کې شرعي اساس هم نشته ده چې دوی وایي چې والله شریعت د ښځې له کاره منې کي او ښځې د مثلا د پوهنتونو له مکتبولو د شیانو منې کي. دغه لپاره یعنی که لږ څه منطقي او معقوله تصمیم ونیسي، زه فکر کوم چې ښه به وي، ځکه چې لږ وروسته یې نیسي، ښه ده چې همدا اوس یې ونیسي او چې تر څو پورې یعنی په خپله دوی بقا په دې کې نغښتې ده چې که داسې تصامیم نیسي دوی به بقا کوي. او که خدای نخواسته په همدې رقم سره مخ ته ځي نو کرکې به زیاتېږي، فاصلې به د مسې ډېري، خلکو په زړونو کې به ډاري، او د نظام په مقابل کې به بې اعتباره وي، مشروعیت به را ترلاسه نه شي، او همداسې په زور به چلیږي. نو په زور باندې خو به خبره په زور چا کلي نه دي کړي، دا خو بیا نتیجه نه ورکوي. په دې هیله چې نظام دې شي ته توجه وکړي او ښځې دې نه بې ناهیلي کېږي، د ښځو حق ده، هغوی دې د یعنی د دې حقوقو د سلمولو صلاحیت هیڅ نظام په افغانستان کې نه شي لرلی.
ډېره زیاته مننه مصباح صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
له تاسو نه هم مننه، سلامت.
درنو دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د سفر کولو په حق باندې خبرې وشولې. لمونږ سره میلمه و د حقوقي چارو پوه سبحان مصباح، تربیه پرزې کې چې یاست الله به مال او ملګری.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
گرا وڑا واشنا پمینا جڑ دب خلے دتما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ دب خلے دتما پمینا جڑ دب خلے دتما پمینا باور دن راز سما پمینا جڑ در بخلے در تم پمینا سر گرا والا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تم پمینا جڑ در بخلے در تم پمینا مین پجون کی دغا فخر گڑی چه سرو مالی شتالا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا سر گرا وڑا واشنا پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا جڑ در بخلے در تما پمینا لیوانے خوخیو مت چھاپ مینا جڑ در بخلے در تما پمینا